السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلی ز اسد الله لودین يم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو درسي ساعت او د ازادۍ میلمته ځانګړې شوی. په درسي ساعت کې درته د خزو په اړه یو مضمون تدریسي کې د خزو د حقونو په اړه او د غراز په ځانګړې مرکه کې له امیر ګران سره تفصیلي او پزله پوری خبري ووري. خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. جرمني وایي د طالبانو حکومت ته د هغو افغانانو د منلو په بدل کې پیسې نه دي ورکړي چې له هیواده ایستل شوي دي. د جرمني د کورنۍ او چارو وزارت یو ویاند دا څرګندونه پروندې و چې کینپالی ګوند د هغو تورنو په جواب کې وکړي چې ویلي وو د جرمني حکومت طالبانو ته یو اندازه پیسې ورکړي څو هغه یو اتیا تنه افغانان ومني چې په جرمونو کې د ښکېلتیا له کبله افغانستان ته ایستل شوي وو. جرمني چارواکو ویلي دي چې د کسانو په وژنو، جنسي تېریو، تاوتریخوالي او د مخدره موادو په اړوند جرمونو کې لاس درلود. د جرمني حکومت وایي چې په 13 جولای میاشت کې افغانستان ته د دې تورنو په استولو کې د قطر دولت مرسته کړې او هیڅ چاته پیسې نه دي ورکړل شوي. خو حکومت د موضوع د محرمیت له وجې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د هیواد د هوا پیژندنې ادارې نن او سبا د افغانستان د سیندوزو حوزو په ځینو سیمو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلونو د راوتلو اټکل کړی دی. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت په یو بیان کې وایي چې د وږې له 14 څخه تر 18 نیټې پورې په خوست، پکتیا، لوګر، ننګرهار، کونړ او نورستان کې د ورښتونو له کبله د سیلونو د راوتلو او د اوبو د کچې د لوړېدو احتمال شته. په بیان کې له هغو خلکو چې سیندونو ته نږدې اوسیږي غوښتنه شوې چې له ګواښ څخه ځانونه خبر کړي او د لوړو سیمو اوسیدونکو ته سپارښتنه شوې چې د سیلونو د راوتلو په صورت کې د ټیټو سیمو اوسیدونکو ته خبر ورکړي. د پاکستان د جنوب په سیلاب ځپلي پنجاب ایالت کې 15 کسان پرون هغه مهال مړه شول چې د ژغورنې د ډلو یوه بیړۍ په سیند کې واوښته. د پنجاب د طبیعي پیښو پر ضد مبارزې ادارې وایي چې د ژغورنې ډلو لسګونه سیلاب ځپلي ژغورلي دي. د نوموړې ادارې چارواکو ویلي دي چې دا کښتۍ په ملتان ولسوالۍ کې د اوبو د چټک جریان له کبله نسکوره شوه خو ډیری سپرلۍ ژغورل شوي دي. پرون له دې مخکې د مرستندویو چارو کمیشنر نبیل جاوید وویل چې له راوي، ستلج او چناب سیندونو څخه راوتلو سیلابونو څه باندې 1400 کلي ځپلي او له 2 میلیونه ډیر خلک یې د خپلو مینو پرېښودو ته اړ کړي دي. د غزې په تړنګ کې د اسرایلو د پوز په یو برید کې یو لوړه ودانۍ نړیدلې ده. په تیرو څو ورځو کې چې اسرایلو د غزې په ښاري ناحیو کې د پوځي عملیاتو د پلان په درشل کې د غزې اوسیدونکو ته خبرداری ورکړی چې د بشري زون په نوم سیمې ته ولاړ شي، دا دوهم ځل دی چې داسې یو برید کېږي. د اسرایل پوز پرون وویل یاد ودانۍ یې ځکه په نښه کړه چې حماس ډلې د اسرایلي ځواکونو د څار لپاره کار ترې اخیست. عیني شاهدان او د فرانس پرس خبري اژانس خبریال وایي اسرایلي الوتکو پرون د غزې په جنوبي ناحیو کې د خبرداري هغه پاڼې له هوا را خوشې کړې چې خلکو ته له دې سیمې د وتلو خبرداری پکې ورکړل شوی و. روسیې د اوکراین د جګړې له پایله تېره شپه پر دغه هیواد تر ټولو لویه هوایي حمله کړې او یو کلیدي حکومتي ودانۍ یې په نښه کړې ده. د اوکراین د هوایي ځواکونو یو ویاند یوری اهنات اسوسییټډ پرس اژانس ته ویلي چې روسیې پر اوکراین 815 بې پیلوټه الوتکې او توغندي توغولي چې د شمیر له اړخه بې ساري دي. وړاندې تر دې په یو بل برید کې تر 550 پورې توغندي او بې پیلوټه الوتکې کارول شوې وې. که څه هم د اوکراین د هوایي دفاع سیستم 1000 بې پیلوټه الوتکې او 4 توغندي شنډ کړي، خو د پاتې نورو په چاودنو کې لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي، 12 ټپیان او د یوې مهمې حکومتي ودانۍ په ګډون یو شمېر سیمې زیانمنې کړي دي. وژل شوی یوه مور او د هغې درې میاشتنی ماشوم دی چې مړی یې تر خاورو لاندې را ایستل شوی دی. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شلوریز کرکټ د درې اړخیزې لوبلړۍ په فاینل کې نن له پاکستان سره مخامخ کېږي. دا لوبه د کابل په وخت ماښام په 9:30 بجو د شارجې د کرکټ په لوبغالي کې په پام کې ده. ملي لوبډلې لکه پاکستان او متحده عرب اماراتو سره د لوبلړۍ د ګروپي دوه وروستۍ سیالۍ ګټلې دي چې یوه له پاکستان او بله هم له اماراتو. په نننۍ لوبه کې به څرګنده شي چې د دغه لوبلړۍ جام پاکستان او که افغانستان ګټي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن او ګلولی ز کون خو یوزل به هم تاسو ټول تشرغلاس باندې ورزی درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول براتره او جوړ او صحتمند او سریه د صحت جبر مو پتن می درنا او ګلولی ز کون خو لکه سره چې تاسو ټول په هیجی د تل پسیر مرو تاسو د نن ورزی درس مضمون د افغان مشهور مرمنو اړوندی د تل پسیر و یوزل به هم مولا تاسو افغان مشهور مرمنو او پیژنو او د هغوی د ژوند اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. درنا او ګلولی ز کون خو لکه سره چې مرو تاسو د تیر ورزی لوست د بی بی زینب اړوند عمر او تاسو مرمن بی بی زینب وو پیژندل د حقې د ژوند په حق مو معلومات ترلاسه کړل چې څوک په سره ول شخصیت وو او کوم کارونه یې زموږ د هیواد لپاره ترسره کړي وو چې په تاریخ کې یو له نامتو افغانو مشهور مرمنو له جملې څخه وشمیرل شو. یو ځل بیا هم تاسو ټول درنو زده کوونکو ته مې د همدغه سي اتلې افغاني قهرمانې مرمنې اړوند معلومات چمتو کړي دي. هیله من دیم چې نن ورځ یو ځل بیا هم د درس تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زده کوونکو، یو ځل بیا هم یادونه کوم د تل په سیر باید تاسو ټول درنو زده کوونکي له خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچا او قلمونه ولري، تر څو د نن ورځې د درس مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړي. همچنان درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې نهم لوست موضوع بی بی حلیمه ده. لولو چې مېرمن بی بی حلیمه څوک په سره ول شخصیت وو، کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وو، او څنګه یې دغه لوړ او ستر مقام ترلاسه کړل او نوم یې په تاریخ کې ځای پر ځای شو. بی بی حلیمه د خوشحال خان خټک لور. بی بی حلیمه چې د خوشحال خان خټک لور و، د پښتو د تاریخ ادب یو مهمه ښځینه شاعره او مشهور شخصیت ګڼل کیږي. هغه د پښتو ژبې د لومړنیو ښځینه شاعرانو له ډلې څخه و او د پښتو ادب په معرفي او وده کې یې مهمه ونډه لرل. بلوچي مېرمن حلیمه خټک څوک په څه ډول شخصیت و؟ مېرمن حلیمه چې د خوشحال خان خټک لور و، د خټکو قبیلو له جملې څخه و او په هغه وخت کې د پښتو ادبیاتو د تاریخ او کلتوري ادبیاتو له جملې څخه یو له مهمو ښځینه شاعرانو له جملې څخه ګڼل کېدله چې ستر نوم او ستر مقام یې درلودله. مېرمن حلیمه خټک د پښتو ژبې د لومړني ښځینه شاعرانو له ډلې څخه و، کوم چې د پښتو ادب او کلتور ته ډېر زیات پرمختګ ورکړی دی او هغه یې نور هم مخ پر لور باندې بیولې دي او په دغه برخه کې یې مهمه ونډه او مهمه وظیفه درلودله. حلیمه بی بی په داسې کورنۍ کې زیږېدلې وه چې د ادب او فرهنګ مینوال و. د هغې پلار خوشحال خان خټک یوازې یو شاعر نه، بلکې د قبیلې یو مشر او سیاسي شخصیت هم و. خوشحال خان خټک د خپل ادبي کوم او سیاسي رول له امله په ځانګړي ډول د حلیمه بی بی په ژوند کې ژوره اغیزه لرله. دوله چې حلیمه خټک په خپل په یو داسې ادبي او باسواده کورنۍ کې زیږېدلې وه، کوم چې هغې کورنۍ ډېر زیات د پښتو ادبیاتو، فرهنګ، دود، دستور او کلتور ته کار سرته رسوه. د هغې پلار خوشحال خان خټک نه یوازې دا چې یو له نامتو شاعرانو له جملې څخه و، بلکې د دې تر څنګ خوشحال خان خټک د یو قبیلې مشر هم و چې په سیاسي تمدن کې هم برخه درلودله او د مهمو شخصیتونو له جملې څخه شمیرل کېدی. خوشحال خان خټک د خپل ادبي مقام او سیاسي رول له امله په ځانګړي ډول د حلیمه په ژوند کې زیات بدلونونه راوستله او هغه په ژوند کې زیاته ژوره اغیزه وکړل، ځکه خوشحال خان خټک په خپل علم، ادب او فرهنګ خوشاونو. حلیمه بی بی چې خپل پلار ته کتل، نو د خپل پلار په څیر یې غوښتل هغه هم داسې د پښتو ادبیاتو ته خدمت وکړي او پښتو کلتور او فرهنګ مخې ته بوزي. دا کورنۍ د پښتو ژبې د فرهنګ د ساتنې او پرمختګ ژمنه درلودل او له کوچنیوالي یې حلیمه په داسې چاپریال کې وروزله چې هغه د پښتو ادب او فرهنګ سره مینه پیدا کړه. یعنی دا کورنۍ هغه کورنۍ وه چې یوازې پښتو ادب، فرهنګ، کلتور او دود ته ډېره زیات اهمیت ورکوه او کوشش یې کول چې پښتو ادبیات ته نور هم پرمختګ ورکړي او نور هم مخې ته یوسي. نو دغه کوم چاپریال کې چې حلیمه بی بی وسېدله، دغه چاپریال دغه شاوخوا کې د کوم ګړی چې دې په شاوخوا کې و، د دې ورونه عبدالقادر خان خټک چې د دې مشر ورو یو له نامتو شاعرانو له جملې څخه شمیرل کېږي، هم چنان د دې پلار خوشحال خان خټک د دوی سره په اوسېدلو حلیمه خټک هم دغه الهام ترلاسه کړ، تر څو حلیمه خټک هم باید فرهنګ ته کار وکړي او د فرهنګ او دود کلتور سره باید مینه ولري. په یو ادبي او انقلابي کورنۍ کې روزنه او زده کړې په خټکی کورنۍ کې حلیمه بی بی د شعر او ادب اصول زده کړل. خوشحال خان خټک د خپلواکۍ او ازادۍ پلوی و. د حلیمه بی بی په ټولنیز او فرهنګي لیدلوري یې ژوره اغیزه درلودله. ګورو چې خوشحال خان خټک په خپله د شعر او ادب د اصولو تر څنګ د همچنان د خپلواکۍ او ازادۍ ډېر زیات پلوي و او غوښتل یې چې خپل ګران هېواد افغانستان کې ازادي خپره کړي او هر انسان ته د هغه خپل حق او حقوق ورکړي. نو حلیبه بیبي هم په ټولنیزو او فرهنګي لیدلوري کې په نظر کې نیولې وه او د هغه دغه کوم کارونه کوم مثبت ذهن چې و هغه په مستقیما پر حلیمه بیبي باندې ډېره زیاته اغیزه درلوده او حلیمه بیبي هم غوښتل د خپل پلار په څېر یو شخصیت سي. حلیمه د خپل پلار تر روزنې لاندې د زړورتیا، وطن پرستی او پښتو ژبې او فرهنګ سره د مینې په موضوعاتو ژوره پوهه ترلاسه کړه. یعنی حلیمه بیبي چې د خپل پلار سره وخت تیر کړی و، هغه ورته روزنه او تربیه ورکړې وه، نو د خپل پلار څخه یې زړورتیا، وطن پرستی، د پښتو ژبې او فرهنګ سره مینه یې ډېره زیاته سپله او د هغه په باره کې یې ډېر زیاته ژوره پوهه هم ترلاسه کړه. فعالیتونه او ادبي لاسته راوړنې. حلیمه بیبي داسې شاعر شعرونه او اثار لیکلي دي چې د پښتو چې د ټولنیزو او فرهنګي موضوعاتو څخه بحث کوي. هغې د خپلو احساساتو او تجربو د بیان لپاره له شعر څخه استفاده کول او د پښتو فرهنګ ملاتړ یې کوه. هغې شعرونه د وفاداري، کورنۍ او کلتوري ارزښتونو، د وطن مینې او ټولنې کې د ښځو مقام په اړه موضوعات درلودل. یعنی حلیمه بیبي داسې زیات شمېر شعرونه او اثار لیکلي دي کوم کې چې ډېر زیات ټولنیزې، اجتماعي، فرهنګي، دودیز موضوعات ډېر زیات پکښې نغښتي دي او همچنان په دغه شعرونو کې دې خپل احساسات او خپلې تجربې هم بیان کړي دي. یعنی د دغو شعرونو د ویلو څخه دې دا استفاده وکړه تر څو دا په دغو شعرونو کې خپل احساسات، خپل هغه کومه پوهه چې لري، کومه تجربه چې لري، د ژوند په تجربې دا ټول شان دا په خپلو شعرونو کې ولیکي او همچنان د پښتو فرهنګ د ملاتړ لپاره ستر خدمتونه سرته ورسول. په دغه شعرونو کې ډېر زیات وفاداري، کورنۍ او کلتوري ارزښتونو، د وطن د مینې او په ټولنه کې د ښځو د مقام په اړه ډېر زیات موضوعات لیکلي او لوستلي دي. حلیمه د خپلې کورنۍ او سیاسي چاپیریال څخه الهام واخیسته او خپل شعرونه یې د نظرونو او لیدلوري د بیان په وسیله وګرځول. د بیان وسیله یعنی حلیمه بیبي د خپلې کورنۍ دغه کوم سیاسي چاپیریال چې و چې په خپله خوشحال خان خټک په خپله د یو انقلاب رامنځته کولو غوښتنه یې درلودله او هغه غوښتل ظلم له منځه څخه یوسي او یو نوی انقلاب راوړي. نو حلیمه بیبي په دغسې یو سیاسي کورنۍ کې ژوند کوه چې د هغې په شاوخوا کې ټوله سیاسي خبرې روان وي. نو ډېر دغو سیاسي خبرو څخه یو پیغام واخیسته، یو الهام یې واخیستله او خپل شعرونه کې یې هغه کوم نظرونه چې دي درلودل، کوم لیدلوري چې دي درلودل، هغه به یې دغه خپلو بیان کوله. فرهنګي او ټولنیزې ننګونې. حلیمه بیبي په داسې ټولنه کې ژوند کوه چې ښځو ته یې په ادبي او فرهنګي ډګرونو کې محدود رول ورکوه. یعنی حلیمه بیبي په داسې یو ټولنه کې، په داسې یو جامعه کې ژوند درلودله چې په هغه کې ښځو ته ډېره زیاته ونډه نه ورکول کېدله. په کم او محدودو ځایونو کې به ښځو ته ونډه ورکول کېده. سره له دې نوموړي د خپلې پوهې او وړتیا په کارولو سره وتوانېدل چې له دغو محدودیتونو تېر شي او د پښتو ژبې لومړنۍ او مشهوره ښځینه شاعره شي. یعنې که څه هم دغه ستونزې او مشکلات دې په مخ کې و، خو بیا هم میرمن حلیمه په دې باندې وتوانېدل چې د دغو ټولو ستونزو او مشکلاتو څخه تېر شي او د هغه وخت یو له مشهورو ښځینه شاعرانو له جملو څخه وشمېرل شي. دا مسله د هغې د زړورتیا او ټولنیزو محدودیتونو سره د مبارزې څرګندونه کوي. یعنې د دې څخه دا معلومیږي چې میرمن حمیدې ډېره زیاته زړوره، پیاوړې او یو قهرمانه میرمنه وه، ځکه چې د ټولنیزو محدودیتونو، د کلتورونو او هغه کوم دستورونو چې وه د هغو په وړاندې مبارزه وکړله او خپل لایقت او استعداد یې ښکاره کړه. د راتلونکو نسلونو لپاره الهام اوس هم په دې برخه کې لولو چې د میرمن حلیمه بیبي کوم الهام دی د راتلونکو نسلونو لپاره. د حلیمه بیبي اثار او شخصیت د هغې څخه وروسته ښځو لپاره د الهام سرچینه وه. هغې د خپلو شعرونو له لارې ښځو ته وښودله چې هغوی هم کولی شي په ادبي او فرهنګي ډګرونو کې فعالیت وکړي او خپلې ټولنې ته خدمت وکړي. هغې رول یوازې د پښتو ژبې او فرهنګ په ساتنه کې نه، بلکې د ښځو د نظرونو او لیدلوري په تشویق کې هم برجسته و. یعنې حلیمه بیبي ډېر زیات خپل کارونه سرته ورسول او هم چنان راتلونکو نسلونو ته دا پیغام یا هم دغه الهام پریښوده چې افغان انجونې هم کولای سي چې په خپل ژوندونو کې پرمختګ وکړي، افغان میرمنې هم کولای سي په ادبي او فرهنګي ډګرونو کې فعالیت سرته ورسي او خپلې ټولنې ته خدمت وکړي. یعنی دې نه یوازې چې د پښتو ژبې فرهنګ په ساتنه کې کار سرته ورسو، بلکې د دې ترڅنګ په خپلو شعرونو کې د ښځو د نظرونو په لیدلوري کې او د هغوی د تشویق لپاره هم ستر خدمتونه سرته ورسول. د پښتو د هویت ساتنه، حلیمه بیبی په داسې حال کې چې پښتنو د بهرني نفوس او د خپلواکۍ د ساتنې په برخه کې لګونو ننګونو سره مخ وو، د پښتو ادب او فرهنګ سره وفاداره پاتې شوه. هغې د خپلو شعرونو له لارې د پښتنو فرهنګي او ټولنیز هویت پیاوړی کړه او څرګنده یې کړه چې ادب د فرهنګي او ټولنیزې مبارزې لپاره یو مهمه وسیله ده. یعنی حلیمه بیبی چې په کوم زمان یا هم په کوم وخت کې اوسېدل، په هغه وخت کې د پښتنو قبیله د بهرني نفوذ او د خپلواکۍ د ساتنې په برخه کې له ګڼو ستونزو، سیاسي ننګونو او مشکلاتو سره مخامخ وه، چې په هغه وخت کې هم حلیمه بیبی د فرهنګ سره وفاداره پاتې شوه او داسې زیات شمېر شعرونه او داستانونه وویل چې په هغه کې د ټولنې مبارزې لپاره خدمت سرته ورسو، او دا یې ټولو ته وښودله چې ادب او فرهنګي او ټولنیز مبارزې هم یوه مهمه وسیله ده چې د هغې څخه موږ استفاده کولی شو چې در څو خپل د حقوقو ساتنه وکړو. په پښتو ادب کې د هغې تلپاتې اغیزې د وخت په تېرېدو سره د حلیمه بیبی شعرونه او اثار لا هم په پښتو ادب کې ځانګړی ځای لري. له هغې څخه د ښځینه شاعرانو په منځ کې د پښتو ادب د بنسټ ایښودونکي په توګه یادونه کیږي. یعنی د وخت په تېرېدو سره د حلیمه بیبی شعرونه او اثار هغه کوم لیکونې چې دی کړي وي په ادب کې ځانګړی او مشخص ځای ځانته پیدا کړ. د هغې او هغې یو له پرمختللو او مخکښو افغانو ښځینه شاعرانو له جملې څخه ونوموله، او د هغې دغه کوم بنسټ چې کوم تهداف یې جوړ شو هغه ته نور هم پراختیا ورکړه. اوس هم درنو زده کوونکو د درس په آخرنۍ برخې ته راځو. په دې برخه کې لولو چې د دې درس څخه موږ کومه پایله واخیستله، کوم څه مو ځینې زده کړل، یعنې زموږ هدف څه و. حلیمه بیبی اړوند لنډ او خلاص معلومات وایو. حلیمه بیبی چې د خوشحال خان خټک لور و، نه یوازې په پښتو ادب کې د یو برجسته شاعر په توګه پیژندل کیږي، بلکې د یوې زړورې او بااستعدادې ښځې په توګه د افغان ښځو لپاره یو مثال ګڼل کیږي. هغې د خپلو شعرونو له لارې د پښتنو هویت او فرهنګ پیاوړی کړه او څرګنده یې کړه چې ښځې هم کولای شي په فرهنګ او ټولنیزو ډګرونو کې اغېزمنې وي. یعنی حلیمه بیبی دا چې د خوشحال خان خټک لور وه، او خوشحال خان خټک په خپله یو ستر نوی انقلاب راوستل غوښتله، او په خپله د سیاسي ډګر کې هم کار سرته رسول، نه یوازې دی چې په خپله یو لوی شاعر و، بلکې د دې ترڅنګ پسیاسکیم یو لوی شخصیتونو له جملې څخه شمیرل کېده. نو په هغه وخت کې حلیمه بیبی یو برجسته یا هم زړوره او قهرمانه شاعر په توګه سره پیژندل شوې وه، او هم چنان د دې ترڅنګ یو زړوره او بااستعداده میرمن وه، کوم چې اوس مهال هم د ټولو افغانانو لپاره یو مثال دی او ټولو ته د یو مثال په توګه سره وړاندې کیږي، او همیشه موږ او تاسو ټول افغانان ورباندې افتخار کوو. نو درنو زکونکو، دا وزمر افستاسو دنن ورزی موضوع هیله ده چې تاسو ټولو د میرمن حلیمه بیبی اړوند مکمل معلومات ترلاسه کړي، او پوسی ویاس چې میرمن حلیمه بیبی څوک او څه ډول شخصیت و. نو هیله ده چې په راتلونکو ورځو کې هم همدغسې خپل درسونو ته دقت وکړي او یو څه زده کړي. اوس هم درنو زکونکو، د درس په راتلونکي برخه کې کورنۍ دنده لرو. ستاسو کورنۍ دنده یادونه کوم. کورنۍ دنده درس په دقت سره ولولي او لاندې پوښتنو ته ځواب ووایاست. لومړی سوال: حلیمه بیبی څوک او پلار یې څوک و؟ لومړی به ووایاست چې حلیمه بیبی څوک و، او وروسته به یې د پلار د نوم یادونه کوي. دویم: د حلیمه بیبی مهم کارونو نومونه ولیکي، یعنې د حلیمه بیبی مهم کارونه کوم، هغه یادونه به وکړي. نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې د درس پای دی. هیله ده چې تاسو ټول به خصوصي شوي نه یاست. ستاسو د نن ورځې درس په همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو درانه حضور ته حاضرېږم، د الله په امان. ښه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، کله او احترامات می قبول کی قدر مون او درونو ز کون کو یو زل به هم تاسو ټول تشرف واس هم درن ورځی درسی موضوع تا لمن دیم چې تاسو ټول برته روغ جوړ او صحت مند او سړي د صحت چمې بون پتن می درونو ګللی ز کون کو لکه سرنګ سیز مر تاسو درن ورځی درسی مضمون افغان مشهور مرمن اړه باندې مر تاسو په افغان مشهور مرمن و پیژنو او د هغه د ژوند په حق نه به معلومات تر لاسه کو لکه سرنګ چې درونو ز کون کو زمر تاسو د تیر ورځی لوس د مرمن حمیده بیبی اړوند وو. میرمن حلیمه بیبی موږ او تاسو پیژندل چې میرمن حلیمه بیبی څوک وو، څه ډول شخصیت وو، کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولي وو او څه ډول یې وکولای شول چې خپل نوم د تاریخ له قهرمانو او اتلو میرمنو سره یو ځای کړي. نو درنو زده کوونکو، نن ورځ یو ځل بیا هم تاسو ته مې د همدغسې اتلې قهرمانې او زړورې افغانې میرمنې اړوند معلومات چمتو کړي دي. هیله مند یم چې د تل په څیر د درس تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو درنو سکونکو، لکه څرنګه چې تاسو ټول پوهیږئ دا مضمون نه یوازې داسې یو مضمون دی چې موږ تاسو به موږ خپل اتلې افغانې مشهورې میرمنې وپیژنو، بلکې د دې تر څنګ د خپل ګران هیواد افغانستان تاریخ به هم وپیژنو چې زموږ ګران هیواد افغانستان څه ډول تاریخ درلودی او په هغه وخت کې د ښځو رول په هغو زمانو کې څه ډول وو او کوم محدودیتونه او کوم حقوقونه دوی درلودل. نو درنو زده کوونکو، مخکې له دې نه چې زه ستاسو درس پیل کړم، د هغه څخه مخکې له تاسو ټولو خوږو او ګلالي زده کوونکو څخه هیله لرم چې د درس د پیل کېدو څخه مخکې تاسو ټول سره باید خپل د نوټ کتابچه او همچنان خپل قلمونه در سره موجود اوسېږي تر څو د نن ورځې د لوست نوټ د خپلو ځانو سره په خپلو کتابچو کې واخلئ. راځو درنو زده کوونکو، خپل لوست پیل کړو. زموږ لپاره ستاسو د نن ورځې لسم لوست موضوع روښانه بیګم ده. لولو چې روښانه بیګم څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د هیواد ګران افغانستان لپاره سرته رسولي وه. لولو چې روښانه بیګم څوک ده. روښانه څوک وه؟ روښانه یا رخسار د اسکندر مقدوني مېرمنه وه چې د افغانستان او منځنۍ اسیا د لرغوني تاریخ له برجستو شخصیتونو څخه ګڼل کیږي. هغه د افغانستان شمال او تاجکستان ازبکستان د برخو په ګډون د باختر باختریا په سیمه کې زیږېدلې وه. باختر د هخامنشي امپراتوري یو مهمه فرهنګي او سوداګریزه سیمه وه او وروسته د خپل ستراتیژیک موقعیت له امله اسکندر توجه یې ځان ته جلب کړ. ولو چې روښانه بیګم چې پخپله د رخسان په نامه سره هم یادېدل د اسکندر مقدوني میرمن وه چې اسکندر مقدوني پخپله د افغانستان یو له واکمنو او غشتلو او قوي ترینو امپراتورانو له جمله څخه وو، کوم چې د افغانستان پر رسمو باندې حکومت درلودله او هم چنان روښانه بیګم د افغانستان په منځنۍ اسیا د لرغونو تاریخي او مشهورو شخصیتونو له جمله څخه ګڼل کېدله، کوم چې د افغانستان په شمالي برخه کې چې د تاجکستان، ازبکستان او هم چنان د باختر د سیمې په ګډون یو سیمه وه، په دې سیمه کې زیږېدلې وه. دغه سیمه کې د هخامنشي امپراتوري یو مهمه فرهنګي سوداګریزه لاره وه چې دغه سوداګریزه لارې کوم ستراتیژي موقعیت چې درلودله، یعنې د دې موقعیت ډېر ستراتیژیک کونه، له دې عمل څخه اسکندر مقدوني توجه یې ځان ته جلب کړله او اسکندر مقدوني غوښتل تر څو دغه لاره خپله کړي. د اسکندر سره سیاسي وده. د رخشانه او اسکندر وده یوازې یو شخصي تړون نه و، بلکې یو سیاسي اقدام هم و. یعنې د رخشانه بیګم او همچنان د اسکندر مقدوني وده یوازې د دوو اشخاصو ترمنځ د شخصي ژوند تړاو نه و، یعنې یوازې د دوی وده د ګډ ژوند څخه مقصد نه و، بلکې دغه وده چې دوی دوه سرته ورسوه په دې کې سیاسي اقدامونه هم موجود و. یعنې د دې وده څخه اسکندر مقدوني ځانګړی سیاسی مقصد درلوده. اسکندر د دې وعده للارې د باختر د خلکو او محلي کمانډانانو ملاتړ ترلاسه کول غوښتل، سو خپل امپراتوري نور هم پیاوړی کړي او دا وعده د اسکندر د فرهنګي یووالي د سیاست یو نښه وه چې د خپل امپراتوري د یووالي لپاره یې غوره کړی وه. یعنی اسکندر مقدوني غوښتل چې د دې وعده للارې څخه د باختر د خلکو او محلي کمانډانانو ملاتړ ترلاسه کړي تر څو خپل پوځ نور هم زورور کړي او نور هم د دې څخه خپله پادشاهي یا هم امپراتوري ته پرمختګ او وده ورکړي. نو اسکندر مقدوني چې کله دغه قدم پورته کوله، نو د دې قدم پورته کولو څخه یې یوازینی مقصد فرهنګي یووالي و، دودیز یووالي و، تر څو دوی وکولی شي په خپل سیاست کې نور هم پرمختګ وکړي او نور هم خپلې امپراتوري ته پراخوالی ور په برخه کړي. نو اسکندر مقدوني دغه پریکړه کول د یووالي لپاره یو غوره پریکړه وه. روشانه د یو محلي شهزادګۍ او یونانی ملکې په توګه د دوو بیلابیلو کلتورونو د ګډ ژوند سمبول وه. د ګډ ژوند په وروستیو کلونو کې بختر یونانی هنر او معماری د ودې لامل شوه چې د کوکرهن د اګریکو باکتریا په نوم یادیږي. یعنی روښانه بیګم چې پخپله نه یوازې محلي شهزادګي وه بلکې د دې ترڅنګ د یونان د ملکې په توګه هم په دوو بیلابیلو مختلفو کلتورونو مذهبي او فرهنګي ځای کې ژوند کوه چې په دغه وخت کې د دوو مختلفو کلتورونو د ګډ ژوند یو سمبول یا هم یو مثال وړاندې کېده. د دې د ژوند په اورستیو کلونو کې دا د باختر یعنی یونان د هنر او معماری د ودې لپاره ډېر ستر کارونه سرته ورسول چې د کریکو یعنی باکتریا په نوم سره هم یادېدل. د بیلګې په توګه یونانی معماری او مجسمه جوړونه د شرقي اغیزو سره یو ځای په باختر او کندهارا یعنی د اوسني پاکستان شمالي لویدیځ کې وده وکړه چې حتی د بودایزم په هنرونو کې یې اغیزې ښکاري. د اسکندر لمړینې وروسته ژوند د اسکندر د مړینې وروسته په بابل کې د هغه امپراتوري د نظامي قمندانانو ترمنځ وویشل شوه. یعنی کله چې اسکندر مقدوني مړ سو د ده د مرګ څخه وروسته په بابل کې د هغه د امپراتوري نظامي کماندانان دغه سیمې په مختلفو برخو باندې وویشلې. یعنی دغه کوم یوه امپراتوري و دغه ګډ امپراتوري د څو مختلفو نظامي کماندانانو ترمنځ تقسیم بندي شوله او هر یوه په جلا جلا ځایونو کې خپل ځان ته جلا کلاګانې جوړ کړلې او جلا امپراتوري جوړ کړل. روښانه او د هغې زوی څلورم اسکندر له سختو ننګونو سره مخامخ شول ځکه چې د واک پر سر جنګونو کې د هغوی ژوند له ګڼو ګواښونو سره مخ و. په پای کې روښانه او زوی یې په 311 قمري میلادي کال کې د یو کماندان په امر ووژل شوه تر څو د څلورم اسکندر د واک ته رسېدو مخه ونیول شي. یعنی کله چې دغه برخې یو بل په منځ کې سره وویشل شول نو د رخشانه بیګم او همچنان د دې زوی چې د څلورم اسکندر په نامه سره یادېده د دوی دواړو ژوند له سترو سیاسي ننګونو سره مخامخ سو. دوی له سترو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ سول ځکه د واک پر سر باندې جنګ او جګړې وې او هر چا غوښتله چې د اسکندر مقدوني ځای خپل کړي. نو په دې وخت کې روښانه بیګم ډیره زیاته د خپل زوی د ژوند په خاطر باندې بریدل چې بالاخره په دغه وخت کې په 311 قمري میلادي کال کې یو کماندان وو چې هغه د امر وکړ تر څو څلورم اسکندر او د هغه مور روښانه بیګم مړه کړي ځکه هغه کماندان نه غوښتل چې د څلورم اسکندر تخت ترلاسه کړي او د خپل پلار ځای ونیسي. نو په همدې خاطر سره هغه امر وکړ تر څو څلورم اسکندر مړ کړي. روښانه د زړورتیا او ځیرکتیا سمبول. روښانه د یوې زړورې او هوښیارې ښځې په توګه پیژندل کیږي. هغې په داسې یو وخت کې ژوند کړی دی چې دسیسې او جګړې پکې عامې وې خو هغې هڅه وکړله د خپل زوی ځای او حیثیت وساتي. د هغې زړورتیا او کورنۍ ته وفاداري د دې سیمې د ښځو لپاره یو الهام ګڼل شوی او هغه د استقامت او ځیرکتیا یوه نښه ګرځېدلې ده. یعنی د روښانه بیګم کومې نه یوازې دا چې یو سیاستوال په څیر باندې د یو ملکې په توګه باندې پاتې سوې ده بلکې د دې تر څنګ روښانه بیګم ډېره زړوره او هوښیاره مېرمنه وه چې همیشه یې دا هڅه کوله چې تر څو د خپل زوی ساتنه وکړي ځکه په هغه وخت کې چې دی کوم ژوند درلودله هغه وخت هغه زمان داسې یو زمان و چې ډېر زیاتې دسیسې ډېر زیات پلانونه پکې جوړېدله. یعنی دا د ډېرو سترو ګواښونو او سیاسي ننګونو سره مخامخ و خو بیا هم دې هڅه کول تر څو د خپل زوی ساتنه وکړي او خپلې کورنۍ او فامیل ته وفادار پاتې شي. او د ښځو لپاره اوس هم دا د یو الهام یا هم د یو مثال په توګه سره ده او د دې هغه استقامت او ځیرکتیا چې دې ښکاره کړې ده د ټول لپاره یو مثال ګرځېدلې ده. تاریخي او کلتوري اغیزې. د هغې وده د اسکندر سره د یوناني او باختري کلتورونو د ګډېدو لامل شو. وروسته د سلوقي امپراتوري د نفوس په دوام د کلتوري اړیکې په افغانستان او شاوخوا سیمو کې پیاوړې شوې. دغه ګډ کلتور د لرغونو آثارو لکه د بودایي مجسمو او لرغونو کتیبو په بڼه راڅرګنده شوه. یعنی د دې وعده نه یوازې د سکندر مقدونی ته لا هم طاقت او فاور ورکړ، بلکې د دې ترڅنګ یونانی او باختری کلتورونه چې کله ګډ شول نو سلوکی امپراتوري نفوذ نور هم زیات کړ، هغه ته نور هم طاقت ورکړي، د هغې ملاتړ کونی هم نور زیات کړه، او کلتوري اړیکې یعنی فرهنګي او دودیزې اړیکې رامنځته کړې. په افغانستان په شاوخوا سیمې نورې هم پیاوړې کړلې، او یو ګډ لرغونی لرغونو آثار یې رامنځته کړل، لکه په هغه وخت کې ډېر زیات بودایي مجسمې او لرغوني کتیبونو ته یې ځانګړې بڼه څرګنده کړه. په افسانو او ادب کې نوم او مقام روښانه د یوې زړورې او وفادارې ښځې په توګه په ګڼو تاریخي او ادبي منابعو کې یاده شوې ده، سره له دې چې د هغې د ژوند ډېر جزئیات نه دي پاتې، خو نوم یې په هغه افسانو او کیسو کې ځای لري چې د افغانستان او منځنۍ آسیا له تاریخ سره تړاو لري. یعنې روښانه بیګم چې په خپله یو له زړورو وفادارو افغانو مېرمنو له جملو خشمنیت کې دلته د دې کومې ادبي منابع نه دي پاتې یا هم نسته، خو د دې دغه ژوند کوم جزئیات چې دي هغه په سمه توګه سره نه دي څرګنده شوي دي، خو بیا یې هم نوم په هغو افسانو او کیسو کې ځای لري کوم چې د افغانستان، آسیا او منځنۍ آسیا په تاریخ سره تړلي دي. یعنې د روښانه بیګم زیاتې کیسې اوس هم سته، خو د هغې د ژوند په هکله دقیق معلومات نسته، خو دومره ویل کېږي چې روښانه بیګم چې کله د اسکندر مقدوني سره واده وکړه، دا واده و په خپل یو سیاسي تړون هم وشي، په ډیرو زیاتو سیمو کې یې تغییر او تبدیل راوسته. اوس هم درنو زده کوونکو د درس په دې برخه کې لولو چې د دې لوست څخه زموږ هدف څه و او څه مو باید موږ ترې واخلو، او هغه کوم معلومات چې موږ او تاسو نن ورځ په دې لوست کې ولوستل. لولو چې روښانه د اسکندر سره په واده کولو یوازې یوه ځواکمنه ملکه نه وه، بلکې د ختیځ او لویدیځ ترمنځ د کلتوري اړیکو پل و. د هغې شتون او اغیزې د افغانستان او منځنۍ آسیا په سیمو کې د داسې یو کلتوري میراث د جوړولو لامل شوه چې زرګونه کاله وروسته هم ژوندي پاتې دي، او د یووالي او ګډ فرهنګي ژوند اهمیت راشي. یعنی روښانه بیګم نه یوازې دا چې یو ځواکمنه ملکه وه، بلکې د دې ترڅنګ د ختیځ او لویدیځ ترمنځ د کلتوري اړیکو یو فول هم و، ځکه دوې سترې امپراتوري یو د بل سره یو ځای شولې او یو د بل سره یې دوستي وکړله، چې دغه فول کې ډېر زیات ستر پرمختګونه هم راوړل. د هغې شتون او د هغې اغیزې د افغانستان په منځنۍ آسیا یي سیمو کې داسې یو نوی کلتوري میراث جوړ کړه چې زرګونه کلونه وروسته یې هم د هغې نوم او د هغې تاریخ او نشه یې پریښودله، او اوس هم زرګونه کلونه وروسته بیا هم د هغې د یووالي او ګډ فرهنګي ژوند اهمیت یې موږ او تاسو ټولو ته ښودلی دی. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې لوست هیله ده چې یو څه باندې پوه سي او اوسېږي. اوس هم د لوست په دې برخه کې راځو د کورنۍ دندې پر لور باندې. درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو کورنۍ دنده درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړئ او لاندې پوښتنو ته ځواب ورکړئ. لومړنۍ پوښتنه، روښانه څوک وه؟ دویمه پوښتنه، تاریخي او کلتوري اغیزې بیان کړئ. لومړی به مېرمن روښانه بیګم معرفي کوئ چې روښانه بیګم څوک وه، او وروسته د هغه څخه به د هغې کلتوري اغیزې بیان کوئ. دا هم زموږ او ستاسو د نن ورځې د درس پای. هیله ده چې خسته شوي به نه یاست. تر بل لاسې درس پورې د الله په امان.
د آزادۍ مېلمه
احمد شیبریم، هر کله مو کوم په خبرونه کې منداسي څوک میلمه دی چې د ازادي راډیو په سیاسي بحثونو کې شای تاسو په کراتو شغورې دلوي. دی امیر ګران دی، د پکتیکا په سروزه کې لومړنی زده کړې کړي، په کابل کې حربي ښوونځی او د تخنیک اکاډمي لوستي، د داوود خان د جمهوریت پر ضد په کودتا کې برخه اخیستي، څه باندې لس کاله په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې د ډیپلومات په صفت کار کړی، او اوس په جرمني کې ژوند کوي. د شاغل ګران د ژوند له دې تجربو به د دوی په وینا خبر شو. ګران صاحب، خبرونه ته شرغله.
مننه کوم قدرمن شیبا صاحب.
کور ودان ګران صاحب، کله چې مو ابتدایا ښوونځی په پکتیکا کې ولوست او بیا کابل ته ولاړې، دا هغه وخت کابل څنګه درته ښکارا شو؟
کابل په هغه وخت کې خو حالات تاسو ول شیبا صاحب چې موږ به له سروزې نه را روان شو، لاندې دورایي والا په دورایي کې به ټرکونه یا دا لاریو ته به منتظره وو، او دغه د لاریو والو به هم موږ ته اجازه نه راکوله چې په لاریو کې مو کابل ته یا غزنی ته ورسوي. موږ به د غزنی له لارې کابل ته راتلو.
یعنی په یو ورځ کې وبښه، یعنی په یو ورځ کې کابل ته نه سوی رسېدلی؟
نه، یوه ورځ خو به نه وه، شپه به مو په غزنی کې کوله، او دغه ډریورانو به هلته بې موزه ته داسې ټکټونه راکول چې په هغو به مو سفر کوو، نغدې پیسې به نه راکولې. دا څوک چې د حربي ښوونځي متعلمین ول یا د حربي پوهنتون، نو ډریورانو به له ارګون نه به چې راتلل دغه چارتراش بې بار کړي وو، یا بې لرګي بار کړي وو، یا به نور دغسې لاري به ډکوله. نو په هغه وخت کښې به موږ ته اول خو اجازه نه راکوله، بیا به چې اجازه نه راکوله پورته او دا د چارتراشو په سر باندې به ناست وو، نو بیا به په ډېر مشکل باندې دا لاری روانه وله، او موږ به غزنی ته ورسېدو. له غزني نه په کابل کښې به هم سرویسونه ول، دا سرویسونه به هم ډک ول. اکثره ما چې په یاد دی دغه موږ به د سرویسونو په هغه بام باندې په اثر باندې ناستلو او کابل ته به تللو. سړکونه خام ول او ډېرې لوړې ژورې درلودلې، او ګارډز به ولو.
له دغسې یو اوږده سفر چې به کله کابل ته ورسېدی، یو څه به م سا سمه سوه، نو ځکه خو کابل به څرنګه درته ښکارېدو؟
کابل خو پایتخت وو او ښار ولو. موږ په کابل کښې دغسې د استوګن ځای نه درلود. بیا به وروسته له هغه راسن مکتب لیسې ته ولاړو، او هغلته مکتب لیسې کښې ډېر سخت انضباط وو، سخت ډسپلین وو. مثلا په پنځو بجو به له خوبه پورته کېدې، او حتی چای ته به چې تللو یا ډوډۍ ته به چې تللو دغسې به حاضري اخیستل کېده. په قطار باندې به ولاړ وو ټول صنفونه، نو هغه عسکري شرایط ول او هغه سخت شرایط ول. او بیا موږ هم په هغه وخت کښې عمرونه نو دیارلس کلنۍ څوارلس کلنۍ وله، مکتب لیسه هم له ښار څخه لرې وه، هغلته د ماتا کلا خوا ته، تاسو ته به معلومه یې، هلته وله. موږ به نو په هفته کښې یو ځل چې هغه د جمعې ورځ وله، یا د پنجشنبې مازدیګر باندې، یا وروسته له غرمې نه به ښار ته راتلو. ښار ته به م نه سوای تلای، ځینې اقتصادي مشکلات وو، اقتصادي نیمګړتیاوې هم ولې. نو هغلته به یوازې موږ وکولای سوای چې په سماوار کښې یا چېرته سړی کښېني، هلته یو چای وچکي. نو د کابل څېره خو هغو وله، ښاري څېره وله، نوي وله، او ښاري ژوند ولو. ولې موږ چون دا د عسکري له شرایطو سره مخامخ وو، نو فقط یو څو ګنټې به مو، یو څو ساعته به مو هلته تېر کړل، بیا به بېرته مکتب لیسې ته تلو. او هلته به بیا هم هغه د عسکري انضباطو ډسپلین او شرایط وو.
په دې حربي ښوونځي کښې خو لیلیه هم وه، تاسو ته به ډوډۍ څه درکوله په هغه وخت کښې؟ دا خو نو د ظاهر شاه وخت.
په یوه کوټه کښې به موږ شل کسه، پنځه ویشت کسه، تر دېرسو کسانو پورې دوه منزله چپرکټونه به ول، په دغه کښې به ویده کېدلو، او منظم به هلته حاضري اخیستل کېده. نوکریوال به موجود وو، په دلیزه کښې به ګرځېدو. هغه نصب چې هغه به نوکریوال وو، یا به لومړی بریدمن وو، یا به تورن ولو، هغه به هم داسې یو ساعت یا دوه ساعتو کښې په ټولو کاغوشو باندې، یا همدغه د خوب خونو باندې او دلیزو کښې به ګرځېدل. وختي به پورته کېدلو، بیا به موږ اول مذاکره کوله، یو ساعت دوه ساعته به مو په صنف کښې هغه کوم درسونه به مو چې پرون ویلي ول هغه به مو تکرارول، یا به مثلا چې د لیکلو ضرورت وو لیکل به مو. بیا به وروسته له هغه نه دا اشاره به وسوله، یو تورن به وغږېدو، اشاره به وسوه، بیا به ټول مکتب لیسې شاګردان را ووتل. هلته به ټول صنفونه له دولسم نه تر شپږمه پورې هغوی به قطار قطار ولاړ ول، هر صنف ځان ته، او وزیری باخشتل کېدل او رستلیغنه به راپور ورکول او هغه د ټولګي سنت میشن چې بیا به بالیغنه هغه ته جمناستیک ته یا همدغه سپورتي حرکاتو ته به موږ بوتلو او هلته به مو سپورتي حرکات کول. وروسته له هغه نه به راغلو بیا به چې هغو ته ولاړو مثلا ناشته به هم هلته به د توانخانې په مخ کې ولاړو نو په قطار باندې بیا به بالغه نه توانخانې ته تلو او هر شی به په ولاړو باندې په هغه وخت کې موږ به چای چیکو. دغه چای هم یا به تور چای ولو اکثرا او یو هغه د سیلو ډوډۍ به وله یوه مربا به ورسره وله دغه چای به ولو. د غرمې ډوډۍ هم اکثرا وریجې به وي یا به لوبیا به ورسره یا به مثلا کله کله غوښه به ورسره دغسې د ماښام لخوا
ماشام لخوا همدغسې ډوډۍ خوړل یعنی وریجې لوبیا داسې شی به و د ماښام لخوا.
د ماښام لخوا خو به وریجې نه ولې د غرمې لخوا به ولې بل د ماښام لخوا به هم سالن ولو یا به لوبیا وله یا به مثلا د غوښې سالن ولو یا به دغسې کچالو وله الوګۍ به ولې یا دغسې بامیا به وله دغه وغه دغسې سبزیجاتو دغه د ماښام لخوا به زیاتره.
ګران صاحب که ستاسو سیاسي فعالیتونو ته راشم تاسو د خلق دیموکراتیک ګوند ته جذب شوي څرنګه جذب شوي که سره ته وکړ؟
زما له سیاست سره له اوله مینه وه. زه چې په مکتب نیسه کې هم وم باوجود دې چې هغلته د مکتب لیسې متعلمین وو او یا هغه څوک چې په اردو کې ول یا عسکري صاحب منصبان کېدل هغوی ته دغه مقررات ول چې باید له سیاست څخه لرې واوسي. ولې ما پخپله هلته به مې له مطالعې سره شوق و په دغه اتم نه موسم پوکې حتی زه به کله کله چې ښار ته ولاړم په دغه پولي باغې عمومي کې په دغه دیوالو باندې به دغه اخبارونه ایشي ول. دا اخبارونه په هغه وخت کې مطبوعات آزاد ول او په هغه وخت کې دا د خلک اخبار دی پرچم اخبار د شعله جاوید اخبار افغان ملت و افغان ولس و او دغسې شعله جاوید و دغه ټول اخبارونه به ما دغسې دا عنوانونه به مې کتل او حتی کومه مقاله به چې زما خوښېدله بیا به مې هغه اخبار واخیست. او زمنان هلته یوه کتاب فروشي وه دا د پلازا هوټل مخامخ پښتون کتاب فروشي بلله آغا هم گمان کوم آغا مالکی یا معلم ولو یا سرمعلم ولو آغا زه وپېژندلم او بیا به یې ځینې کتابونه هم دغسې ما ته راکول. له دغو سره زما له اول څخه علاقه وله او په دغه هکله به ما ځینې بحثونه هم کول. هغه وخت په دغه واکمنو باندې یا په دغه سلطنتي کورنۍ باندې به انتقادونه کوم چې د میډیا له لارې یا د دغه رسنیو له لارې کېدل دغه به ما هم کله کله کول. بیا بالغنه زه حتی په تخنیک اکاډمي کې چې وم یو ځل یو زه وم یو بل نظام سیمپای ولو خواجه بالو د هرات و موږ یو مظاهرې ته سازمان ورکړ او په دغه کې بیا زه او هغه خواجه د محرکین درجه اول په نوم باندې ونیول شو. بیا بالغنه هلته د تدریساتو مدیر زه ور وغوښتم او ماتې نصیحت وکړه او حتی ښه مشوره یې مرا کړه وایي داسې مه کوه دا د وسکدا موضوع موږ رسمي کړو ته له دغه اردو څخه اخراج کېږي او په تا باندې جزا راځي. او بیا وروسته له غزه چې سایمن صاحب شوم هلته هم په تخنیک اکاډمي کې زه په ریاست خدمات تخنیکي کې ما په یوه شعبه کې کار کوم بیا وروسته معلم شوم نو هلته هم له دغه سیاست سره زموږ جوړه وه. د داود خان د کودتا په هکله
وبخښئ ګران صاحب هغه ته به راشو داود خان کودتا ته، لیکن لکه څرنګه ستاسو اشاره ورته وکړل سپه هغه وخت کې د شولې جاوید اخبار هم و د پرچم هم و د خلق هم و د افغان ملت هم و د مساوات هم و او د دولتي اخبارونه هم ول کنه څه شی د دې باعث شو چې تاسو خلق ته جذب شئ؟
دا هلته ټول مظاهرې چې کېدې زبا دوی مظاهرو تم تلمه او دا ماتا یعنی قانونن جواز نو مثلا دی مساوات خبره تاسو یاد کړه مرحوم محمد هاشم ونوال هغه په دا پارک کې ځانګار کې کله کله چې مظاهره کې خبرې کولې دغه ته زه درېدلی یم یا دغسې د خلقیانو مظاهرې ته د پرچمیانو کې بالغنه ما مطالعه هم درلودله زه بیا وروسته لیغنه وطنجار مرحوم هغه دادی داود خان کودتا ته جذب کړم ما کوټه وله په کلی جواد کې له یو بل چا سره اوسېدم وطنجار او یو بل نفر ولو علاءالدین چې هغه د غزني ده اوس په حیات یې خدای د ژوند ورکړي او ضمناً کنداره یې بالو دوی دغسې له دغه کلی جواد نه پورته کلی نیاتیږو دلته یو حویلۍ نیولې وه په هغه کې اوسېدل سره دا وطنجار زما شخصي ملګری هم ولو نو هغه بیا د په سلمانی کې سر جوړاوه زه به معمولا دلته یوه کتابخانه وه هلته به کته شوم موټر د حاجي رحمان بابا د لیسې مخامخ په هغه کې به مې یو څه دېخوا ویخوا د اخبار یا کتابونه به مې ولیدل د عنوانونه یې یا ځینې مقالې بیا به داسې کور ته پیاده روان وم نو هغه چې زه له دغه سلمانی څخه تېرېدم او مرحوم وطنجار هغه ویښتان اصلاح کول هغه زه ولیدلم هغلته مو دا نفر یې کوم پسې زه ولاړم تېر شومه چې راپسې ویلي شو نو شاته یې غل راپسې وکړو وایي زابر صاحب شما را اینجا یک سایمان څه بس په کار دارم هغه بیا زه را وګرځېدم چې ګورم دی ولي وایي صبر وکړه کور ته خو ځي دغسې ځم په دغه خو ارځم یو ځای به لاړ شم نو صحیح زه هغه چې د ویښتان اصلاح کول سره روان وای څه خبرې دي مالدا څه خبرې دي داسې او عجیب دي دغه ده د افغانستان په هکله د سیاست په هکله یو څه سره وغږېدو بیا ده وویلې چې څه فکر کوې داسې اوازې هم دي چې داود خان دغسې کودتا کوي په دغه هکله ما ورته وویل ما نو دا خلک دغسې وایي چې دا داود خان دغسې په پښتونستان سره علاقه مند دی او دا ده یو دا ده وایي و نو وایي څه فکر کوې که چېرته دغه ته ولاړ شو ما ورته وویل چې صحیح نو زه یعنې په دغه چوکاټ کې مرحوم وطنجار دغه د داود خان کودتا ته جذب کړم
یعنې وبخښئ یعنې هغه کودتا چې د ظاهرشاه په ضد کېده هغه ته تاسو جذب شوئ
بلکل هغه کودتا چې په 1952 کال کې د سرطان یا د جنګاشت میاشت پهشپېویشتمه نېټه
داود خان له کودتا وروسته بیا په افغانستان کې داسې ډیموکراسي نه وسی د پیغه کې د شولیانم فعالیت کې خلقیانم پرچمیانم اخوانیانم او یا نور سیاسیون بیا داسې احساس نه کوسی په دغه کودتا کې تاسو ستاسو ملګری چې په دې کودتا کې تیروتی یاستئ ځکه چې ستاسو د سیاسي فعالیتونو مخه ونیول سو
دا خو منم شیبر صاحب خدا کودتا چې وسوله موږ په ټیکه کچه کې په دغه کودتا کې شامل شوي وو
نه وبخښئ زما مطلب دا و یعنی احساس هم څرنګه و یعنې داسې یو ډول پښیماني احساس هم کوو که نه فکر هم کوو چې ښه کار هم کړی
نو موږ خدا فکر کوو چې دا ښه کار وسوي دغه ظلم او استبداد به ورک شي دغه خواري او غریبي فخر به له منځه ولاړ شي او هغه شعار چې مرحوم داود خان په اوله ورځ ورکو بیا یې وروسته د خطاب به مردم افغانستان په هغه پروګرام کې یا په هغه خطاب کې چې دا د افغانستان ملت ته وویو او ټولو دغه چا چې د افغانستان له ترقي او د افغانستان له سولې او عدالت له تطبیق سره
وبخښئ زما مطلب دا و دا خو د داود خان د جمهوریت لومړی کال و یعنی په 2005 کلونو کې مو هم همدا فکر کوو چې هغه کار مو سم کار کړی و چې په کودتا کې مو د داود خان په ګټه برخه اخیستې وه
زه خو خپله په دې باندې ما قناعت درلود
نو بیا وروسته وبخښئ بیا وروسته تاسو د داود خان په ضد په کودتا کې هم برخه واخیسته
هغه قومنده چې د ګوند لخوا د اردو سازمان ته ورکړی شوه، نو په هغه کې زه هم شامل وم او بیا د داود خان په ضد باندې همدغه پاڅون وشو. ولې دغه ته د افغانستان د خلق ډیموکراتیک ګوند له هغې جملې څخه خلقیان مجبور اسول د خلکانو دغه
هغه ګران صاحب وبخښه هغه علت خو بیا بیله خبره ده کنه، او خو تحلیل غواړي سه مجبور اسول کنه سول مجبوره کنه اخو بل اړخ دی که دا خبره تاسو کې د داود خان په ضد پکوره تا کې تاسو شخصا عملا څه کار وکړ؟
موږ دغه په تعلیمي مؤسسو کې کوم ځای منصبان چې ول یا په خپل په شعباتو کې چې ول واضح خبره ده چې په دغه کودتا کې ولو ولې یعنی په هغه عملي ډګر کې زموږ دومره زور نه.
دلته ګران صاحب دلته بیا یو پوښتنه، تاسو مخکې وویل سې د ظاهر شاه د حکومت په ضد چې کله داود خان کودتا وکړه هغه ته خوشحاله وي، او د کلونو په ترڅ کې حتی د داود خان د رژیم تر سقوط پورې ورته خوشحاله وي، بیا د داود خان په ضد کودتا ته خوشحاله وي. اوس کلونه تیر سوي دي، تاسې په غرب کې ژوند کوئ، په افغانستان کې څو لسیزې وسوسي جګړې دي، مختلف سیاسی خلق یو بل ملامتوی، یو وایسی خلقیان ملامتو، بل وای پرچمیان ملامتو، بل وایسی خوانیان ملامتو، بل وایسی حتی دا روشن فکران ټول ملامتو که چیرې افغانستان کې په خپل حالت پاتې سوی وای، شاید دا ثبات په خپله د روش سبب سوی وای. دا اوس دومره کلونه تیر سوي دي او دومره ناخواله افغانستان ته راغلي دي، څه فکر کوئ سه د داود خان په ګټه په کودتا کې برخه اخیستل او د داود خان په ضد په کودتا کې برخه اخیستل وباندې اوس پښیمانه یا سه او کنه د پښیمانی احساس نه کوئ؟
د پښیمانی احساس خو ځکه نه کوم چې د شاه محمود خان په وخت کې، نه هغه وخت چې په افغانستان کې د محمد هاشم خان په مشرۍ باندې هغه صدرخان ولو ډېر ظلم و استبداد ول، همدغه ویشت سال میان یا ځینې
نور وبخښئ. خو بیا هم مخته تاریخ ته تاسو ورغلی، یعنی مثلا د ظاهر شاه په وروستۍ لس کلنې ډیموکراسي کې خو لکه څرنګه چې تاسو هم تشریح کړل، په پارلمان کې به خلقیان، پرچمیان، اخوانیان، ملایان ټول سره ناست وو، په خبرو باندې به د یو بل خبرې ردولې، او که چېرته مثلا دې ته څوک راسي سي د هغه شعار سي د غریبي طبقې خلک باید په راس کې وي، خو د ظاهر شاه وروستی صدر اعظم موسا شفیق د یو عادي خوار ملا زوی و صدارت ته رسېدلی و، نو ولې باید هغه نور شعارونه د افغانستان روشنفکرانو ته داسې یو ذهنیت ورکړي سي نه راځه دا ړنګ کوي بل نظام راولي؟
نو دا خو د وږې او د تکامل د چیری په اساس باندې یوازې په افغانستان کې هم نه شي برسېږي، دا خو ګوري دا د سیمې د هیوادونو تحولات یا هلته تغیرات او هلته سیاسي فعالیتونه د افغانستان حالات تر د هغوی تر تاثیر لاندې هم ول، او بل دا ده چې د هغه وخت کې هم هغه قانون نه تطبیقېده. مثال په توګه اساسی قانون غسلو تشویق سلو او هغه د عذابو برخه یا ځینې نور فعالیتونه د الحضرت لخوا یا د محمد ظاهر شاه لخوا توشیح ته پاتې ول او هغه یې نه توشیح کو.
خو خیر بیا هم یعنی په ګران صاحب یعنی هر شی نسبي وي، یعنی په یوه ټولنه کې چې یوه لویه طبقه پکې بې سواده ده، فکر نه کوي چې د افغانستان روشنفکرانو یعنی د افغانستان روشنفکران یو څه احساساتي وسي د افغانستان حالت په دې تیرو تقریبا 15 لسیزو کې دغه حالت تر هغه سي په میلیونونو افغانان ووژل سي، په میلیونونو افغانان له دې وطن ووزي، او مثلا تاسو زه نور افغانان ټول په داسې یو حالت سره مخامخ سو سي، یو په جرمني کې ژوند کوي، بل په چک کې ژوند کوي، بل په امریکا کې ژوند کوي، خپل وطن ته یو شمېر خلک نسي تلای، یو شمېر له وطنه نسي وتلی، او په دې کې شک نه سو سي، په دې کې یو نفر ته شاید ګوته نیول سخت هم وي، ځکه په دې برخه کې تحقیقات پکار ده، څېړنې پکار دي، لیکن له لویه سره که دا خبره وکړو سي د افغانستان تعلیم یافته قشر او په تعلیم یافته قشر کې یوه طبقه سي فکر کوي هر څه باید لریشي بدل سي، یو ډول لاس درلود.
دا خو په هغه ټولنو کې چې هغه وده یې کړي، هغوی انکشاف کړی وي، دا خبره صحیح ده. ولې افغانستان خو په داسې یو مرحله کې و، په داسې یو شرایطو کې و چې هلته د اساس قانون هم نوی رامنځته شو، او ضمناً دغه د ډیموکراسۍ لسیزه چې تاسو هم ورته اشاره وکوله، دغه حالت په نوي حالت کې وله، په نوې مرحله کې وله، او ودې ته نه ورسېدلې. د هغه په چوکاټ کې ولو چې دغه آزاد تشکیل شول، د هغه اساسي قانون په وینا کې، او ګوندونو دغه حق درلود چې هغه خپلې غوښتنې، خپلې مطالبې د وخت مقاماتو ته یا د هغه وخت حکومت ته وړاندې کړي، چې هغه د هغوی لخوا نه تطبیقېدي. او له بلې خوا دغه د افغانستان په دغه د په ټولنه پورې، یا د افغانستان په پرګنو پورې، یا په ولس پورې هم اړه لري. مثلا دلته د بې سوادۍ کچه ډېره لوړه وله.
لکه څنګه چې تاسو وایئ چې بې سوادي حاکمه وله او اکثریت وه، نو فکر نه کوئ چې روشنفکرانو باید ډېر محتاطانه ګامونه اخیستي وای؟
روشنفکرانو خو محتاطانه ګامونه اخیستل. وګوره دغه د داود خان کودتا د ظاهرشاه په ضد باندې، دغه ما چې یو مطالعه کړې ده، دا د ډګر جنرال نذیر کبیر سراج، دا د لوجستیک رئیس و، دا یو کتاب لیکلی ده. کتاب خو نه ده، رساله ده، رویدادهای نیم صده افغانستان، دا له ما سره اوس هم موجود ده. ده لیکلي دي چې داود خان دغه کودتا ته لس کاله په مخکې تصمیم نیولی و. مثلا یوه خاطره یې راخیستې ده، ده ویلي دي چې گویا داود خان یو وخت اروپا ته سفر وکړ، او بیا یې هغه خپل د خارجه چارو د وزارت د تشریفاتو رئیس ته وایي، وویلي چې داسې یو کتاب ده، تکنیک آف کودتا، یعنی د کودتا تخنیک په فرانسوي ژبه باندې. دغه کتاب یې وایي ورته وویلو چې دا کتاب ما ته واخله، هغه وایي ورته اخیستی ولو. یعنی داود خان دغه مفکوره لس کاله وړاندې.
دا خبره خو وسې لس کاله مخکې چې له صدارت لري سوی و، وبخشئ، چې له صدارت لري سوی و، ډېر خلک دا وایي په هغه وخت کې هم د دا تصمیم درلود چې کودتا وکړي. لیکن که چېرته څوک دقت ورته وکړي، د دغو کودتاو نتیجه چې اوس څوک ګوري، یعنی نتیجه یې سمه نه ده راوتلې. دا په دې باندې شاید اکثریت افغانان موافق وسي، همغه کودتا ول او بیا وروسته نورې کودتاوې وسي، دا وضعیت دې حالت ته راورسېدو. لیکن ګران صاحب، د دې خپرونې په دې وروستیو کې که چېرته له تاسو دا پوښتنه وکړم، سیاست په کودتاو کې برخه اخیستل، هغه د ډیموکراسي کلونه، هغه د حربي ښوونځی، او دا ټولې تجربې د ژوند، بیا په اسلام آباد کې کلونه کلونه کار کول، کنه اوس په جلاوطنۍ کې یا په بهر کې ژوند، او په بیکاری کې ژوند سخت وي او کنه آسانه وي؟ تر ډېره یعنی ذهنن په ماضي کې ژوند کوي، همغه صحنې په ذهن کې راګرځوي، او کنه راتلونکي ته ګوري؟
بالکل، هغه د ماضي پیشي او واقعیات خو له هغو څخه هغه باید سړی را یادې کړي، او هغوی ته په کتو باید د راتلونکي لپاره په افغانستان کې د عدالت د تطبیق، او د ترقۍ، او دایمي سولې لپاره په دغه فکر کې موږ هم دلته لګیا یو او کار کوو.
آیا دا فکر کوي چې بیا هم په افغانستان کې داسې یو ذهنیت حاکم سی، لکه د خلق دموکراتیک ګوند، لکه د پرچم د ګوند، لکه د خوانیانو، او کنه فکر کوي سینا دا سیاسی مفکوره نورې تر خاورو لاندې سی؟
زه فکر کوم چې دا دنیا د ودې او ترقی په حال کې ده. لږې جملې څخه افغانستان هم، او هغه دیکتاتوري یا هغه رژیمونه چې ظلمونه کوي، هغوی خپل هغو له لاسه ورکوي، خپل هغه اصلیت له لاسه ورکوي. او ضمناً موږ هم دغه هیله لرو چې افغانستان به هم هلته به قانون حاکم وي، هلته به د ترقۍ او د سولې لپاره، او د اجتماعي عدالت د تطبیق لپاره هلې ځلې به روانې وي، او ټول خلک به د ورورۍ په چوکاټ کې په برابره توګه یو له بل سره همکاري کوي، د وطن د آبادۍ لپاره به کوشش کوي، او په دغه امید باندې مبارزه هم کوو او دلته فعالیتونه هم کوو.
ګران صاحب سړی رمانه ده.